امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
هلو 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 السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه ځانه یې سوزې یم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د خبرونې لومړی برخاوري په خبرونې کې بووري د اداري فساد په ضد مبارزه د سارنې او ارزیابۍ ګډه کمیټه وایي چې د پیسو لویه برخه بې ځایه لګول شوې ده او د اداري فساد په ضد مبارزه د سارنې او ارزونې ګډې کمیټې د یکشنبې په ورځ د کارډیف پروګرام لخوا د عملي شو پروژو پاړه د سړنې پایلې د رسنیو سره شریکې کړې دي. په دغه موضوعاتو رپورټونه او مرکې سره د داسا رپورټونو د خبرونو وروسته اورېدې شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه د استلولي
د خبرونو لنډیز په سوریې کې د بشر د حقوقو د سارنې ویډلې ویلې دي چې پرون د حکومتي قواوو د جنگي الوتکو په بمباریو کې یو لستنه ملکیان وژل شوې دي. قهرې دل کوردان وروسته لاغې چې د عراقي کوردستان مشر مسعود بارزانی وویل چې نور په قدرت کې د پاتې کېدل نیت نه لري په اربل کې د پارلمان په ودانۍ يرغل وکړو او د سعودي عربستان د باندنۍ چارو وزیر په یمن کې د روان تشدد پړه د ایران په خصمانه پالیسۍ او اچولې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل په سوریه کې د بشر د حقوقو مدافعین ویل دي چې پرون د حکومتي قواو د جنگي الوتکو په بمباریو کې یو لسنه ملکیان وژل شوی دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې ویډل چې مرکز په برتانیې کې دی ویل دي چې په وژل شو کسانو کې یو ماشوم او دوه ښځې هم شامل دي. په دې برسیره د سوریه دولتي تلویزیون هم په خپل راپور کې ویل دي چې د یاغي قواو د اوان پر ډزو کې یو تن مړ او یو زیات شمیر نور زخمي شوی دي. لبل خوا د بی سرحد ډاکټرانو د ټولنې مقامات ویلي دي چې د سوریې سرحد تنځ دی د عراقي او د کوردی قواو ترمنځ جګړو په هغه سیمه کې محتاج خلکو ته د بشري مرستو پر اسولو کې د مشکلاتو د پیدا کول نه علاوه تقریبا 500,000 خلک دې ته مجبور کړی دي چې خپل کورونه ووزي. قهرېدل کوردانو هغه وخت پر بل کې د پارلمان په ودانۍ هجوم وروړو چې د عراقي کوردانو مشر مسعود بارزانی وویل چې نور د دینیت نه لري چې په قدرت کې پاتې شي. دا خو قهرېدل کوردانو د پارلمان په ودانۍ کې په ژورنالیستانو او د پارلمان په غړو حمله کړې دي. په داسې حال کې د پارلمان د ودانۍ نه د باندې کوردانو د بارزانی په طرفدارۍ شعارونه ورکول او د کوردستان بیرغونه یې اوچت کړي وو. هغلی بارزانی په ټلویزیوني وینا کې د پارلمان د غړو نه وغوښتل چې د جمهوری ریاست مقام منحل کړي او قدرت دې په صدر اعظم پارلمان او قضایي قوې تقسیم کاندي. د خغلی بارزانی د خدمت د دورې وخت د نومبر د میاشتې په اوله نیټه پوره کیږي. د عراقي کوردانو مشر خغلی بارزانی د دغه ریفرندم نه وروسته د سیمایزو شخړو پړه د بغداد په حکومت باندې اچولې ده. د سعودي عربستان د باندنۍ چارو وزیر ویلي دي چې د ایران خصمانه پالیسي د دې باعث شوې ده چې د یمن شخړو ته د حل یو ډیپلوماټیک لار پیدا نشي. سعودي عربستان په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد چې ایران ملاتړ کوي د ائتلاف د قواو مشري په غاړه لري. د سعودي عربستان د باندنۍ چارو وزیر عادل الجبیر په یمن کې د ایران مداخله غندلې. هغه دا هم ویلي دي چې په یمن کې د خلکو د لوګي او د غربت پړه په حسین اچولې ده. او دا هم ویلي دي چې د دغو یاغیانو د تشدد له کبله تقریبا 40,000,000 ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې شوي دي. د تهران د خروالۍ د شورای وغړي ویلي دي چې په تهران کې هر کال تقریبا 60,000 کسان د خرابې او کثیفې هوا له وجې مري. په دې برسیره د ایران یو نیمه دولتي خبري اجنس هم په خپل راپور کې ویلي چې د کثیفې هوا له وجې د خلکو د مرګ اندازه د 2015 کال په نسبت اوس دوه چنده شوې ده. د تهران خروالۍ کوشش کوي چې د موټرو د زیاتوالي د مخنیوي له لارې د کثیفې هوا مخه بنده کړي، مګر همدا اوس په تهران کې 11,000,000 موټرې چې ډېرې زړې دي د ټرافیکو د ګڼې ګوڼې او د کثیفې هوا د پیدا کولو اصلي عامل ګڼل کیږي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د سومالی د پولیسو قومندان او د هغه ملک د استخباراتو د ادارې مشر په مګدیشو کې په یو هوټل د افراطیانو د حمله نه وروسته چې پکې ویشتنه وژل شوې دي د کار نه برطرفه شوې دي. د سومالیې د اطلاعاتو او د کلتور وزیر عبدالرحمن عمر عثمان، د سومالیې د پولیسو د قمندان عبدالحکیم ظاهر سعید او د استخباراتو د ادارې د مشر عبدالحی محمد علی د برطرفه کېدلو خبر تایید کړی دی. افراطی ملیشو په مګدیشو کې د شنبې دروازې ناوخته د ناصاحب لوت په هوټل د هوټل په دروازې کې د ویلاری د بم د چاودن نورستو په دغه هوټل یرغل وکړ. د سومالی د اطلاعاتو د کلتور وزیر خغل عثمان ویلی دی چې پولیسو د شباب د ډلې درې تنه ژوندې نیولي، یو یې وژلی او پنځم تن د لارۍ په چاودنه کې وژل شوی دی. دا شباب ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی.
اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د اداري فساد په ضد د مبارزې د سارنې او ارزیابۍ ګډې کمیټې ویلې دي چې د پیسو لویه برخه بې ځایه لګول شوې ده. لیمینیا سي په دې حق له د کابل نه رپورت را لګل.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې د سارنې او ارزونې ګډه کمیټه یې امیکوي د افغانستان د کرنیزو پروژو د عملي کولو ناسم مدیریت شوی. دغه کمیټې د یک شنبه په ورځ د کارډیف پروګرام لخوا د عملي شویو پروژو په اړه د خپلې څېړنې پایلې رسنیو سره شریکې کړې. د دغه کمیټې موندنې ښیي د کارډیف پروګرام له لارې په افغانستان کې له 2009 کال تر 2013 کال د 1.9 میلیون پاونډ په ارزښت پانګونه په پام کې نیول شوې ده. خو د یادې کمیټې یو کمیشنر باری سلام وایي د دغه پیسو 6.5% په ظرفیت جوړونې او تخنیکي برخه کې لګول شوي، چې ډیره برخه یې نړیوالو قراردادیانو ترلاسه کړې ده، او 3.3% نورې په افغانستان کې پر غنیزو او کرنیزو برخو کې لګول شوي دي.
بخش بزرگ از پول کې از سوی خود تمویل کننده ها بر افغانستان اختصاص
په افغانستان کې د تمویل کوونکو ادارو کومې مرستې چې افغانستان ته راځي ادعا کیږي چې ډیره برخه یې د بهرنیو کارکونکو د استخدام لامل بیرته تمویل کوونکو هیوادونو ته ځي. په کارډیف پروژه کې که تاسو وګورئ له 50% څخه ډیره برخه یې په تخنیکي برخه او ظرفیت جوړونه کې لګول شوې ده.
دغه کمیټې ادا کړې چې د کارډیف پروژې له لارې د لګول شویو پیسو لویه برخه بهرنیانو ته د معاشونو په ورکولو کې لګول شوي او د کرنې پر ودې او پراختیا یې د پام وړ اغیزه نه ده کړې. د میک ادارې پر وینا د کارډیف په پروژه کې سربیره پر دې د تمویل کوونکو ادارو لخوا کمزوره څارنه او تفتیش، خپلوي پالنه او په قراردادونو کې بې نظمي نور هغه موارد دي چې د یادې پروژې روړتیا یې تر پوښتنې لاندې راوستې ده. دغه کمیټې تمویلوونکو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د کارډیف په پروګرام کې د شفافیت د رامنځته کولو لپاره اقدام وکړي او د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې له ګډې کمیټې سره بحث ته چمتو شي. خو د کارډیف ادارې بیا امریکا غږ ته وویل میک ادارې د کارډیف پروګرام په اړه ناسمه انګیرنه کړې ده. د دغې ادارې مشر شکیب سخیزاده په یاد پروګرام کې د ظرفیت جوړونې په اړه وویل
په لومړی وختونو کې چې د افغانانو ظرفیت ټیټ و د پروګرام مصرف یو څه ډیر و، خو نه په هغه کچه چې میک اداره یې وایي. په لومړي پړاو کې کارډیف 1.3 میلیون برټانوي پاونډ سرمایه لري چې په دې کې 40% یې د بلایوزم مرستو په توګه بزګرانو ته ځي او 14% یې د پروژې د مدیریت لپاره.
د کارډیف پروګرام له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د کرنې او اوبو لګولو او کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او د افغانستان په کچه کرنیزې او بیارغونې پروژې عملي کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
د اداري فساد په ضد د مبارزې د سارنې او ارزونې ګډې کمیټې د یک شنبې په ورځ د کارډیف پروګرام لخوا د عملي شو پروژو پاړه د سړنی پایلې د رسنیو سره شریکی کړي دي. د کمیټې موندنې ښایي د کارډیف پروګرام د لارې د کرنیزو او بیارغونې پروژو د ناسم مدیریت له امله د پیسو لویه برخه بې ځایه لګول شوې ده. خو د کرنې وزارت د پروژو د ډیزاین رئیس اجمل رحیمی د رپورټ د ارزونې په حق لاشنا راډیو ته داسې وویل.
زما په نظر خو دا پروژه ډیره سمه تطبیق شوې او هر څوک چې وایي چې پروژه سمه نه ده تطبیق شوې موږ یې رد کوو، موږ ورسره په دې کې مخالفت لرو.
په کومو دلایلو؟
الحمدلله موږ وکولای شو چې تقریبا 2.8 میلیارد افغانۍ د خصوصي سکتور را جلب کړو او په دې پروژو کې په کار یا په سرمایه گذاری واچو مونږ تر اوسه پورې یو شپږ زره کارونه ایجاد کړی او ځکه هم ایجاد کړی په مختلفو مختلفو کارونو کې. زه فکر کوم چې کارډیف برنامه ډیره مؤثره ده او ډیره ښه نتیجه ورکړې او ډیره ښه تطبیق شوې.
د اداري فساد په ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه وی د کارډیف د کرنیزو او بیا رغونې پروژو د ناسم مدیریت له کبله د پیسو لوی برخه بې ځایه لګول شوې ده. تاسو منئ چې ناسم مدیریت د دې سبب شوی چې د پروژې پیسې بې ځایه ولګول شي؟
زما په نظر د کارډیف په واسطه چې څونه پیسې وي او د کارډیف اختیار وو هغه پیسې بيخي په ځای لګېدلې. دا غي پروژې دا غي پیسو د یوې پول یا د یوې افغانۍ لپاره مونږه خه مکمل حساب لرو. مونږه تقریبا زموږ پروژې تقریبا 90% دوامدار دي یا سستینبل دي. مونږه زموږ د پروژې نه زموږ په پروژې باندې د ډونر د خوانه یو ځانګړی اډیټ یا ځانګړی کمیټه ده چې هغه هغه ته اطمینان ورکوي چې پروژه تر څه حده پورې کامیاب ده او څه حده پورې ښه نتیجه ورکوي. د میک د دې راپور هغه ایسو سره چې هغه وایي چې پروژه ښه نه ده تطبیق شوې یا ښه نتیجه نه ده ورکړي موږ مخالفت لرو او موږ د هغې هر نقطې لپاره چې هغې وایي چې نتیجه نه ده ورکړي زموږ په واک کې چې څه معلومات دي زموږ په اختیار یا صلاحیت کې چې کوم معلومات دي موږ د هغې لپاره پورا اسنادونه لرو او اسنادو په اساس ټول معلومات راکول.
څنګه کېدای شي چې د یو دهقان یا د بازګر د ژوند د خکېدو د لپاره د زراعت د میکانیزه کولو د لپاره او په هغه هدف چې د پیسې راځي افغانستان ته پروژې تطبیقیږي راسن د یو دهقان ژوند پیښ شي او دهقان لاسته ورسیږي؟
زما په نظر که داسې وکړی شي چې اصلا پروژه یا پروګرام یا برنامه د دهقان د ضرورت او د خپلو منابعو یا د خپلو د کلیو د منابعو په اساس ډیزاین شي او بیرته هغه مشکلات چې هر دقان ځانګړي مشکلات چې هر دقان پارځي کې لري هغه توانایي چې هر دقان پارځي کې لري دغې په اساس یا دغه ضرورتونو د رفع کولو په اساس کار وشي. زما په نظر کې د دقانانو سره په شریکه د ډیزاین او د تطبیق کارونه یو ځای لاړ شي او زما په نظر که موږ وکړی شو چې هر دقان ته د هغې د ضرورت په اساس خپل کار وکړو د هغې د ضرورت یا د منابعو یا د پوهې په اساس هغه ته کار وکړو او په تدریجي ډول د هغې ظرفیت لوړ کړو د هغې کارونه لوړ کړو هغه میکانیزه کړو لکه څنګه چې کارډیف کوي. یعنی کارډیف د دهقان سره د دهقان په شبه غږیږي د سرمایدار سره یا د تجار سره د تجار په شبه غږیږي.
په ټوله کې تاسو د اداري فساد په ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمیټې دا راپور نه معنی چې کومه خلابې موجوده ده پروژو په تطبیق کې؟
پټوله کې د کارډیف مربوط 100% ناسم بلم. د کارډیف سره مستقیما کومه نقطه چې ارتباط لري دا غي 100% مخالفت کوم.
ډیر مننه رحیمی صاحب کور ودان.
ډیر مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د هیواد په اکثر ولایتونو کې په ورسته او نامنو اندېښنه خودلې. تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال خان محمد سند په رپورت کې اوري.
په هیواد کې د ورسته او نامنو لامل د افغانستان مشرانو جرګه لامنیتی ارګانونو غواړي چې په هیواد کې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې تیز کړي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په جوزجان، فاریاب، ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې پر روانو نامنۍ او اندېښنې وښودې. د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل نامنۍ یوازې په څو ولایتونو کې نه بلکې په ټول هیواد کې خپره شوې ده.
مشکل مجبو کې د فاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نه د تر حالات په ټول افغانستان کې حاکم ده. ټول ولایتو کې حاکم داخله وزارت سره خبرو پرون مون تلاش وکړو چې جدي خبرو سره وکړو تر څو دا حالت سم شي او که دوی غفلت کوي نو بیا به د نامنۍ مسؤول خپل وزارت داخلي جوزجان او د ننګرهار یو حالت ده.
د جرګې ځینو نورو غړو وویل د مخالفینو د ځپلو په مقصد افغان ځواکونه عملیات په جوزجان، سرپل او ننګرهار ولایتونو کې په سستۍ سره پر مخ ځي او د دوی په خبره کې روان وضعیت همداسې دوام وکړي وسلوال مخالفین به یو شمېر نورې ولسوالۍ هم ونیسي. مشرانو جرګه په داسې حال کې د هیواد پر ناوړه امنیتی وضعیت اندېښنې ښیي چې د هیواد له اکثر ولایتونو نه د ناامنیو خبرونه خپریږي او ویل کیږي چې د ژمي له راتلو سره به دغه وضعیت نور هم خراب شي. د دغه جرګې د ځینو غړو په خبره اوس په ننګرهار، سرپل، جوزجان، ننګرهار، هلمند، کونړ، نورستان، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې ناامني زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ننګرهار امنیتي وضعیت ته په کتو سره وایي د هیواد ملي پولیس د ملي اردو او ملي امنیت له ځواکونو سره په همغږۍ کې هڅې کوي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. د دغه وزارت سرپرست وایس احمد برمک چې د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ورغوښتی و، وی ویل په ننګرهار ولایت کې ځینې ترهګرې ډلې او د داعش څخه باندې زر جنګیالي فعالیت کوي.
باید بر شما بگیم که د طول امی 3-4 روز گذشته
باید تاسو ته وایم چې له تیرو دریو څلور ورځو څخه ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت ریاست یو پروګرام لري چې د ننګرهار په خوږیانیو او داسې نورو سیمو کې د مخالفینو د خوځښتونو مخه ونیول شي او همدارنګه په اکثرو ناامنو سیمو کې هغوی له منځه یوسو.
خاغلی برمک وویل په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتی ځواکونو د هڅو په نتیجه کې امنیت د قناعت وړ دی، خو له دې سره سره د دغه ولایت یو شمیر ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو سره مخې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د افغانستان د مشرانو د جرګې غړو په عمومي غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده. زیبا خاتم د فضل هادي مسلمیار سره مرکه کړې ده چې مشخصې اندېښنې سدي. د مشرانو د جرګې رئیس مسلمیار ویل سو سناتران د غور ولایت ته تللي وو چې د سرحدي پولیسو په شکایتونو چې په مطبوعاتو کې خپاره شوي وو پوره خبر شي. پولیس ویلي چې د معاش او تجهیزاتو غم نه خوړل کیږي.
افغانستان د سرحداتو او د افغانستان د دشمن په وړاندې او د افغانستان د نظام د دشمن په وړاندې جنگي هغوی د شکایت په اساس چې رسنیو د لارې موږ ته او سناتور صاحبانو شاملنه تللي وو دوی ته رسېدلي وو. دغه شکایت تقریبا په بعضې ولایتونو کې لکه نورستان او لرې ولایتونه او یا واړه ولایتونه چې دي بادغیس دي کې داسې مثالونه لیدل شوي وو چې دا د ټولو سناتور صاحبانو د اندېښنې وړ ګرځېدلي وو او په دې باندې رابطه ډېر په غوسه وو او په وزارت داخله باندې چې دوی باید خپل مسولیتونه او مخالفتونه ادا کړي. د سرباز یاشي باتي تجهیز ترتیب او ټول هغه امکانات چې د سرباز ته ضرورت ده هغې ته رسېدلي وو. دې کې بدون شک محلي حکومت یا محلي قومندانان به د ولایت او د ولسوالۍ او هغه د محل قومندان به د خپل تر حده مسولیت لري، خو داخله وزارت ډېر مخالفت او مسولیت لري. په دې رابطه سناتوران غوسه وو، فیصله وشوه چې دوی به راځي مجلس ته. دوی نو پوښتنه کوي چې ولې خپل مسولیتونه په صحیح شکل سر نه شي ادا کولی. او واقعا دا دردونکې وه، ډېره دردونکې ده. او داخله وزارت باید هم د تېرو کړنو رابطه وضاحت ورکړي او بخښنه وغواړي او آینده کې د پولیسو او د مسلحو قواوو او هغه سربازانو چې بې واسطې او د افغانستان د خاورې او د افغانستان د ناموس د دفاع په خاطر خپل سر په لاس کې نیولی مبارزه کوي، قرباني ورکړي، د هغوی نه دفاع وشي.
محترم مسلمیار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه عشاوې باته چې دغه کسانو ته نه در رسیدلې او شکایت کړی دی، دا مثلا څوک چې د دې چارو مسول دي هلته امنیت نشته په لارو کې، د هغې په هغې خاطر دوی نه دي موافق شوي چې دا شکایت رفع کړي، او یا دا چې یا دوی خپلو جبو کې اچولي دي دغه عشاوې باتې، څه چل دی؟
تاسو جریان کې چې ولسمشر په کراتو دا خبره کړې چې په داخله وزارت کې فساد شته او فساد په داخله وزارت کې، او دا غوي ژمنه ده چې که څنګه چې دفاع وزارت کې موږ په فساد پر وړاندې مبارزه وکړو، داخله وزارت کې مبارزه پیل کړې ده. کوي اول خو په دې منځ موږ استاد باید یقین ولري چې د خورد بود موضوع حتما شته او فساد موجود ده. دا نور موضوعات په بیا وروسته پلټنه کیږي. دوی په وضاحت او معلوماتو کې چې دوی سناتور صاحبانو سره شریکي، بیا به زه قضاوت وکم. دفتا د سناتور صاحبانو نیوکه دغه مظلومو سربازو او برحق خلکو په د حقوقو د غوښتنو په اساس ده چې زموږ استاسو د خاورې د حفاظت لپاره سنگرونو کې شپې تیروي. زه د یو خبرې به رد ځکه وکم چې یو ځای کې چې څوک سنگر جوړي هغه لپاره د اکمال زمینه برابرې، وخت کې سنگر جوړ دنو اکمال باید وشي. دلته بالکل د فساد خبره مطرح کیږي او د دې وړاندې باید ولسمشر چې اعلی سر قومندان دا غم جدي اوسي او موږ چې نظر قوه یو او د دې حکومت د نظارت کړنې اساسي قانون راسپارل دي، موږ ان شاء الله جدي دي په دې پوښتنه کوو.
مسلمیا صاحب، شخصا ته کوم فرمول لري چې د دې نامنې یو چاره څنګه وشي؟ څه فکر کوئ؟
فرمول خو بهتر فرمول ده چې حکومت خصوصا زمونږ کنفیوز خواوي باید خپل ولسونو سره نږدې پاتې شي او په ولسونو کې د دوی اعتماد په دغه حد کې وي چې اول د دوی دښمن ته ولس ځای ورنکړي او د ضرورت په اساس کې دوی سره مقاومت او مخالفت خود لکېږي چې ولس د خپلو قواو په تن کې ودرېږي او د خپلې خاورې نه او د خپل ځان نه د خپلو پولیسو نه دفاع وکړي. دا دوم فرمول ده چې موږ په اوسنی عصري او مجهز او اصلي سمبال خپل قوتونه ودرو، خصوصا مسلح قوتونه او دو پولیس چې دا زیاته برخه زمونږ د ډونر یا زمونږ د مرستو یو هیوادونو پورې تعلق لري چې په راز کې امریکا او ناتو راځي چې په دې رابطه تعهد او ژمنې موجود دي او لګیا دي خار کیږي.
ډیره مننه مسلم یار صاحب، کور دې ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د امریکا د کانګرس غړی سناتور ډک ډربن د کانګرس نه غواړي چې په میامار کې د روهنګیای مسلمانانو په ضد روان تاوتریخوالی وغندي.
په میانمار کې د روهنګیانو په وړاندې قومي تصفیه یا عامه وژنه روانه ده. ستاسو دریز او د متحده ایالاتو رسمي دریز په وړاندې څه دی؟
زه د امریکا د حکومت د رسمي دریز په حق لا معلومات نه لرم، خو زما په نظر دا قومي تصفیه ده. زما همکار بن کارډن عامه وژنه بللې ده. موضوع چې هر څه وي، امریکا ته په کار ده چې غندنه وکړي او د مخنیوي لپاره یې هڅې وکړي. د کانګرس ډېر غړي به هم وکړي.
ولې باید د امریکا خلکو ته دا موضوع مهمه وي؟ دا هر څه زموږ څخه ډېر لري دي.
د میانمار پوځیانو د روهینګیا مسلمانان ویرولي دي. د هغوی کورونه سوځوي، هغوی وژني، جنسي تیری پرې کوي او په سلګونو زره یې بې ځایه کړي دي. هغوی په بنگلادیش کې پناه اخیستلو ته اړ شوي او هلته په ناوړه او خطرناکو شرایطو کې ژوند کوي. دغه حالت د منلو وړ نه دی.
تاسو د سنا مجلس ته د دغه موضوع د غندلو لپاره د یو پریکړه لیک وړاندیز وکړ. آیا د دواړو ګوندونو ملاتړ لري؟
سناتور جان مکینر سره همغږی دی او نور به هم دا کار وکړي، خو موږ د یو داسې پریکړه لیک د تصویب لپاره انتظار نشو ایستلی چې سمبولیک بڼه ولري. موږ نتیجه غواړو. ناورین همدا اوس دوام لري او خلک وژل کیږي. دا باید پای ته ورسول شي. موږ د میانمار له حکومت او آنګ سانګ سوچي څخه وختي چې زر اقدام وکړي. اول باید د ملګرو ملتو او غیر حکومتي سازمانونو په څیر دریمګړو ته اجازه ورکړل شي چې د شمالي راخین د حالاتو ارزولو لپاره ورشي. دوهم، د میانمار په پوځ کې هغه کسان مسؤول وګڼل شي چې کلی سوځولي او په تیریو کې یې لاس درلود. دریم، کاروهنګیان بیرته میانمار ته ستنیږي، نو یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتو د کډوالو اداره باید ورسره مرسته وکړي.
د سولې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکې آنګ سان سو چی ولې د روهنګیانو پر ضد روان تاوتریخوالی نه غندي؟ له هغې څخه تمه څه کیږي؟
زه هغې ته ډېر احترام لرم، ځکه چې د ډیموکراسۍ لپاره شاوخوا یوه لسیزه په کور کې نظر بنده وه. له تیرو دوو کلونو راهیسې په میانمار کې له یو پوځي حکومت څخه ډیموکراسۍ ته انتقالي حالت دی. هغه تر اوسه یوه قوي مشره نه ده، خو د رهبرۍ په موقف کې ده او ورته په کار ده چې په خپل هیواد کې د روانو تیریو په اړه خپل غږ په زغرده پورته کړي.
آیا د میانمار په حکومت باندې د بندیزونو لګول د حل یوه لاره ده او کنه؟
که د میانمار حکومت دریمګړو ناظرانو ته اجازه نه ورکوي چې د روهنګیانو وضعیت له نږدې وګوري او وڅاري، نو موږ ته په کار نه ده چې حتی یو ډالر مرسته هم ورسره وکړو. ښایي د پوځي همکارۍ له لارې موږ دغه هدف ترلاسه کړو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د موټر په واسطه سفر د نسلونو راهیسې د امریکا دود پاتې شوی. په 2018 میلادي کال کې په هر 15 امریکایي کورونو کې سلوري په موټرو کې سفر کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
له پیړیو رئیس په امریکا کې په موټر کې سفر کورنۍ ته د فرصت ورکوي چې د خپل هیواد او ټاټوبې پاکله معلومات ترلاسه کړي. د ګواتیمالا څخه ویکتور منویل چې د خپل خپلوانو او ملګرو سره له نیویارک نه د هیواد زړو پارکونو ته سفر کوي، وایي چې سفر د پخواني او اوسني امریکایانو لپاره یو ډول د کورنۍ سره د اړیکو د ساتلو فرصت دی.
موږ له خپلو ځوانانو غواړو چې د کورنۍ سره د رواجونو د شریکولو په ښکلا او ګټو باندې پوه شي.
د امریکا په نیویارک ایالت کې د نیاګارا آبشار د کاناډا سره سرحد لري. د دې آبشار طبیعي ښکلا چې لیدل یې وړیا او فضای دوستانه ده، د سیلانیانو لپاره د سفر ښه ځای بلل کیږي او د هر عمر خلکو نه خوند اخیستی شي.
هره ورځ دلته خلک راټولیږي او ګوري چې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه خلک دلته راځي او د طبیعت نه خوند اخلي. د ګړنګ په سر تیریږي او ښه خبره دا ده چې دلته ژبه نړیواله ده.
خو یوازې منزل مقصود ته ځان رسول د سفر هیجان نه وي. کله چې یوه کورنۍ په لویو لارو باندې اوږد سفر پیلوي او کله ګڼه ګوڼه ځایونو یا د امریکا لري پرتو کلیو ته ځي، نو د خوراک مسله ستونزمنه شي.
موږ هڅه کوو چې کورۍ ډوډۍ له ځانه سره راوړو، ځکه چې موږ په ورځ کې درې ځلې د امریکایي خوراکونو سره عادت نه یو، نو موږ کورۍ خوراک له ځانه سره ګرځو.
یا د ویجی د کورنۍ په څیر ځینې هندوان چې یوازې ترکاري خوري، د 250 کیلومتره مزل نه وروسته کله چې ستومانه شي د موټر شاته کمپیوټري لوبي کوي او کله کله په سندرو وخت تیروي څو سفر لنډ شي.
یو نوې سندره وتلې، ته یې وایې راته، ځکه چې زه ښه غږ نه لرم.
د ویجی کورنۍ د نورو مهاجرو په څیر ویزه نه لري چې د رینبو بریج یا د دوستی پل نواوړي او کاناډا خواته لاړ شي.
د ابشار د اوبو فشار او د هغه نه رامنځته شوې پرخه ډېره ښکلې ده.
سفرونه بالاخره پای ته رسیږي، خو د کورنۍ سره اړیکې او د هغوی ښه یادونه تل پاتې وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د انکرې شاروار ملي ګوسک خپل استعفا د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د څو اونیو د سخت فشار وروسته ورکړې ده. طیب اردوغان په عامه خبرداری ورکړی و چې کاغه خپله دنده پرې نږدي، نو سختو نتایجو ته دي تیار واوسي. ګوسک چې کله استعفا ورکوله، نو په وینا کې ویل چې وروسته له دروشت کالو کار وروسته په خپله خوښه کار نه پرېږدي.
بن استعفا اتمسم اناندوموز اومودلره حقسزق اولور دیه اندیشه ادیورم. Başarısız olduğumu düşündüğüm için değil. Yorgun olduğumu düşündüğüm için değil. Ya da herhangi bir başka
Zeladi vaji kar na prizdam chi pakhpal kar ki nakama sawayam. Zeladi vaji kar prizdam zaka chi ta Erdogan ta wili chi dasi wakram. Zada Erdogan amar par zaikom aw khpal tsoki prizdam. Gosek shpajam sharwal di chi patiru tsu unu ki Erdogan da wakman gun la khwa pa zor la khpal danduri rikishi. Pa da sharwalanu ki chi chai istifawi warkri د ترکیه د لوی شهرونو چې استنبول هم پکې شامل دی راځي. د دغو کسانو لیرې کېدل د اردوغان د هغو هڅو برخه ده چې په ګوند کې اصلاحات راولي، ځکه چې دې کال په رفرنډم کې چې اردوغان غوښتل د جمهور رئیس اختیارات ډېر کړي، په هغه کې ناکامه سو. دغه رفرنډم په معمولي اکثریت ومنل سو، خو د ترکیه په لویو شهرونو کې لکه انکارا او استنبول کې چې هلته داسې فکر کېده چې جمهور رئیس محبوبیت ډېر دی، رد سو. دا په داسې حال کې ده چې سروېګانې او نظرپوښتنې ښیي چې اردوغان مخکې دی، خو نور نظر پرسونه دا هم شودلی دا چې داسې رای ورکوونکي هم شامل دي چې تر اوسه دې پریکړه نه کړې چې چا ته رای ورکوي. سیاسي مبصر یسل دا چې د منابعو د نړیوال مرکز سره کار کوي وای، په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست او عمومي انتخابات په 2019 کال کې ترسره کیږي، اردوغان په دې پوهیږي چې باید په دې اړه څه اقدامات وکړي.
د واکمن
ګوند ای کی پی ملاتړ ډیر څرګند دی. اردوغان داسې فکر کوي چې د هغو شاروالانو او د محلي ادارو چارواکي بدلول چې دغه په نظر د کار لیولتیا ختمه سوي چې د خلکو خدمت وکړي او دای کولی سي چې حالات را بدل کړي. دغه شاروالانو لري کول مخکله د اردوغان واک ته سخت چیلنجونه رامنځته کړي دي. د جمهور رئیس د وار وار اختارونو وروسته ډیر زیاتو چارواکو خپل استعفای ورکړي دي، او د څېړونکو په کول ځینې بیا د جمهور رئیس د امرونو سره دسی وو چې غوښتل یې چې هر څه بس ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د ناکامې کودتا وروسته په ترکیه کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی.
تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واوریده. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته تاسو ته وړاندې کوو. اوس د دری برخه خبرونې ته غوښ شئ.